په پی خبر کې د ماسپخین یو بجې شوړدین کړو مشال رادیو په یو بلګړه کې به هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه لرو. خبرونه د بشیر ګواښ
لومړی د خبرونو سرټکی. په کراچۍ کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ کسان نیولی دي. پاکستان ته چینایي د کورونا وایرس ضد ویکسین ورسېدلی دي او په برما کې پوځ کودتا کړې ده. د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک غړو په یو بل د ډزو او نښتو پیلولو تورونه پیل کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي عیدت الله پرون نوښته مشال ریډیو ته وویل چې پرون یې د کراچۍ په سورابګوټ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسید د غورځنګ د غړو ارمان لوڼي او عارف وزیر د تلین غونډه جوړه کړې وه چې په دغه مهال پې پولیسو چاپه ووهله او په ډزو تشدد سره نه یوازې د غورځنګ غړي زخمیان کړو بلکې ډېر کسان یې و هم نیول. بلخوا د کراچۍ د پولیسو مشر ساجد سدوزی مشال ریډیو ته ویلي چې دغه کسانو بغیر له اجازې په سورابګوټ کې غونډه کوله، نو ځکه یې نیولی دي. هغه همدارا ستور پورې کړ چې د غورځنګ څلوېښت کسان تر نیولو مخکې د دې غورځنګ غړو په پولیسو ډزې کړې او څلور کسان یې زخمیان کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو دا تورونه بېبنیا ده بللي. د پاکستان د تعلیم وزارت ویلي دي چې نن د پرایمري سکولونو او پوهنتونونو دروازې د زده کوونکو په مخ خلاصې شوې. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود نن په ټویټر لیکلي چې په دې سره د تعلیمي ادارو د پرانیستو آخري مرحله هم پای ته ورسېده. تر دې مخکې پاکستان حکومت د کورونا وایرس له وجې تعلیمي ادارې بندې کړې وي او به تیره میاشت په مرحلهوار شکل پرانستل شروع کړل. د پاکستان حکومت وایي چې له چین ورته د کورونا وایرس ضد ویکسین ورسېدلی دي. د پاکستان د وزیر اعظم د صحت د چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان نن پر ټویټر لیکلي چې دغه 15 لکه ډوز ورسېدلې ویکسین به لومړی روغتیایي کارکوونکو ته ورلګي. د پاکستان د روغتیا وزارت د جنوري په 13 اعلان کړی و چې د برتانیا او سویډن د کمپنیو څخه هم دوی د کورونا وایرس ضد ویکسین اخیستی دي. بلخوا په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کورونا وایرس نور 26 کسان مړ شوي چې ورسره په دې هیواد کې د وایرس د دې وایرس له وجې د مړو شو شمېر 1,603 ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو خپرونکي حکومتي ویب سایټ نن لیکلي چې تر ننه یعنې د فروری لومړۍ نیټې پورې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس نور 1,415 کیسونه ثبت شوي دي چې ورسره د وایرس وهلو ټولو کسانو شمېر 15,46,428 ته رسېدلی دی. دغسې په تیر شوو ورځو کې له کووډ 19 ناروغۍ څخه 1,258 کسان بیرته رغېدلي هم دي. د افغانستان ولسمشر دفتر وایي د ترکی د ولسمشر لخوا د طالبانو د تاوتریخوالي او هدفي وژنو پر زیاتېدو اندېښنې ښه راغلاس کوي. د ولسمشر دفتر پرون په یوه خبرپاڼه کې وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني او ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په خپلو ټلیفوني خبرو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د اوربند او د ترکی افغانستان په همکارۍ او سوداګرۍ هم خبرې او ټینګار وکړ. د برما ځواکمن پوځ نن سهار کودتا کړې او د چاپو په محلي د هیواد مشره آنګ سان سوچي او د واکمن ګون نور لوړ پوړي غړي گرفتار کړې دي. نن د پوسټ ټلویزیون اعلان وکړ چې د انتخاباتو په سر د شخړې په محل د ثبات په موخه د یو کال لپاره بیړنۍ حالت یا ایمرجنسي اعلانوي. بلخوا امریکا، استرالیا او نور هیوادونو په کودتا او د حکومتي غړو په نیولو اندېښنې ښودلې دي. په برما کې تیر کال په نومبر کې تر انتخاباتو وروسته د حکومت او پوځ ترمنځ اړیکې له دې وجې خرابې شوې وې چې پوځ په انتخاباتو کې د درغلی خبره وکړه. د سوچی ګوند نېشنل لیگ فار ډیموکراسي تر بریا وروسته ټاکل شو چې پارلمان به خپلې چارې د فروری په لومړۍ نیټه یعنی نن پیل کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر ګواخ نه اوریدل. اوس راځو اولنی رپورټ ته. د پښتون ژغورنی غورځنګ د کراچۍ غړو پرون په سورابګوټ کې د خپلو یو شمېر وژل شو ملګرو ګډه تلین غونډه جوړه کړې وه، خو په خبره چې پولیسو د غونډې کولو ته پرېنښودل او ځینې ملګري ورته ونیول. دوی وایي په ملګرو پولیسو تشدد کړی او ځینې زخمی کړي دي. د کراچۍ پولیسو بیا ویلي چې غورځنګ د غونډې لپاره له حکومت اجازه نه واخیستې او دا چې د غړو په ډزو کې د پولیس څلور سرتیری ژوبل شوي دي. تفصیل د نیاز علی خان په رپورټ کې.
د سن پولیسو په کراچۍ کې د پښتون ژغورنی غورځنګ غړي د نقیب مسید، ارمان لونی او عارف وزیر د تلین غونډې ته نه دي پرېښودي. د پی ټی ایم د کراچۍ غړو د جنوري په 1 ماښام د سوراب ګوټ په سیمه کې د تلین غونډه را جوړه کړې وه، خو دې غونډې ته د خلکو د راتګ په وخت پولیسو اجازه ورنکړه او په ډېر شمېر کې کسان ونیول. د پی ټی ایم د کراچۍ غړي دعوه کوي چې پولیسو دوی ته د غونډې اجازه ورنکړه، خلک یې ټپیان کړل او په ډېر شمېر یې نیولي هم دي.
د کراچی پی ٹی ایم کور کمیٹی ممبر په کراچی کې د شهید ارمان لونی او شهید نقیب الله مسعود د برسی په مناسبت سره مونږ یو پوره منتازیاتی ریفرنس منعقد کړی و. په هغې باندې د پولیسو لخوا سټیټ فایرنګ وشولو، په هغې باندې چاپه ووهلې شوه او سخت تشدد یې وکړلو، چې په هغې کې زمونږ دوه ملګري کلیم الله او نعیم زخمیان شوي دي.
محمد الله کراچی پښتون ژغورنې غورځنګ کور کمیټۍ غړی یم. نو دغه په والا سره دغه انتظامیات چې کومه قانوني کار وی مونږ کړی و، دوی اول نه په ډیر ګڼ شمېر تعداد باندې پولیس دار غلی وی چې په پروګرام نه مخکې تقریبا موږ یو 13-14 کسان ونیول، چې کله پروګرام ته ملګری د لره لره ځاینه لري راغله، چې په دا کې مونږ تقریبا ډېر ملګری نیولی دی او ډېر تشدد یې موږ په ملګری کړی دی.
خو د سن پولیسو په دې حق لا سن دی ویلي. خو د ختیځ ضلع د پولیسو ایس ایس پی ساجد سدوزی وایي چې په سوراب کوټ کې پی ټی ایم د حکومت ته اجازه بغیر کونډه کوله. پولیس چې هلته لاړل نو د پی ټی ایم خلکو په پولیسو ډزې وکړې او په ګټوی وویشتل، چې پکې سلور پولیس هم ټپیان شو. پولیسو په دغه وخت سلیح کسان نیولی دي او نورې پلټنې روانې دي. خو د پی ټی ایم غړي وایي چې د تلین لپاره دوی د ختیځ ضلع مرستیال کمشنر ته هم خواست کړی وو. پښتون ژغورنی غورځنګ د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې په زرګونو خلک پکې شریکو. د جلسې رستو په 8 دسمبر د سوراب ګوټ پولیسو د پی ټی ایم په غړو مقدمه کړې وه. د مقدمې رستو علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې رستو نیولې شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وژلې شوي ماشومانو د 6 تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سن صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې دي. پی ټی ایم د کراچۍ غړو تیر کال د دسمبر 14 د علي وزیر د نیولې کېدلو په ضد کراچۍ کې احتجاج کړی وو. د هغې رستو پولیسو د پی ټی ایم د کراچۍ څلور غړي نور الله ترین، محمد شیر مسید، شیر ایوب او بسم الله هم نیولي وو. پولیسو په علي وزیر او په مرګري د تیر کال د دسمبر په 6 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې کړی دی. خو پښتون ژغورني غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې دوی د قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. د علي وزیر سره نیولې شوي د پی ټی ایم نور غړي د یوې میاشتې راسې د کراچۍ په مرکزي زندان کې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا د صحت او خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي د کورونا وایرس ضد واکسین به نن پاکستان ته ورسی. نوموړي دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان د پوځ الوتکه پرون د جنوري پر 1 چین ته تللې چې د کورونا وایرس ضد واکسین لومړی بسته پاکستان ته وروړي. سلیم جګړه زیاته کړې د فبروري له 3 یا 4 نیټې به د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي، چې په خبره لومړی به روغتیایي کارکوونکو تر هغه وروسته نورو خلکو ته دغه واکسین ورکول کیږي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت او خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه پوینا اول به د صوبې ټولو د صحت محکمې اهلکارانو ته په هغه ضلعو کې کرونا ویکسین ورکول کیږي چرته چې دا وخت د کرونا ناروغو شمیر ډیر دی. دې لپاره هم د صحت محکمې خوشه دو نیم زره اهلکاران تربیه کړی شوي دي. د دوی په وینا په وړومبي پړاو کې به د صوبې اتو ضلعو کې جوړ شوی په 280 د ویکسینو ورکولو مرکزونو کې به د دې ویکسینو ورکول پیلیږي. دوی وای په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د ټولو زیات د ویکسینو ورکولو دغه مرکزونه جوړ دي.
د کې د هری صوبې ته خپل مختص ساده تقریبا 15 لک ویکسینز ټول پاکستان تر راسي. هغه نه پاس کې کم زموږ د چاینا کم ساينوفارم ویکسین دی هغه دی. د نه پاس چې کم کوویکس انټرنیشنل اداره ده دا به 17 میلیون ویکسین د هغې ترانسپورټیشن د فروری اخیرا نه شروع کوي. په دې اولنی مرحله کې به مونږ د صوبې هغه اته اضلاع کې چې چرته د کووډ مریضان زیات دي زمونږ چې کم د هیلث کیر ورکرز دي هغه ډاکټران پیرامیډیکس نرسان هیلث سټاف کوم په هسپتالونو کې کار کوي او د کووډ مریضانو نه هغه ته د ایکسپوژر ریسک زیات دی هغه ته به ویکسین ورکو.
د صحت ماهرینو په وینا د ویکسین ټیسټ کړی شوی دی او د دې هیڅ زیانمن اثرات نه وي او کوي هم نو هغه ډیر معمولی وي او د هغه علاج هم ممکن دی. په خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې یو مشره اډیشنل ډایرکټر شاهین افریده وای چې د چین نه راتلونکي دا ویکسین بالکل محفوظ دی.
ټول ویکسینز چې کوم یو را روان دي مختلف ویکسینز را روان دي چې کوم پهلا فیز کې را روان دي دا ساينوفارم را روان دي نو دا ټول ټیسټډ ویکسین دي. دا دوی کې یو ویکسین هم د سینه دی چې کوم چې خلکو ته نقصان ورکو لیچر ته کې معلومات وی او هغه باوجود ور کولای شي نو پہلا خود دې فائدې زیاتې دي بجای د دې چې د دې معمولی څخه نقصان وای.
د صحت صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه په وینا په وړمبي مرحله کې به پېښور مردان ڈی آئی خان بنو سوات ایبټ آباد کوهارت او نوخار کې د صحت محکمې اهلکارانو ته ویکسین ورکول کیږي. د دې په وینا دا کمپین به راتلونکي ټول کال دوامدار وي. بلخوا د سرکاري شمیرې تر مخه د فروری وړمبي نیټې پورې په ټول پاکستان کې کرونا وایرس خوشا 5.5 لک کسان اغیزمن کړی دي. دغه شان خوشا 5 لک کسان د دې ناروغۍ نه روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د خیبر د خوګخیل او قبیلې حکومت غوښتي چې د فدرل بورډ اف ریوینیو او نېشنل لوجستیک سل اداره دې په تورخم دروازه د کسٹم ټرمینل او دفترونو د پراخول په چارو کې له دوی سره سلا مشوره وکړي او باور دې ترلاسه کړي. د قبیلې د مشرانو په خبره حکومت باید له دوی سره نوې لوزنامه لاسلیک کړي. د ان ال سی ادارې چارواکي وایي دوی هم غواړي چې د خوګخیل د مشرانو په همکارۍ په تورخم دروازه د سوداګرۍ نوې او معیاري اسانتیاوې او په ترڅ کې ځایي خلکو ته د روزګار فرصتونه برابر کړي. د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر خوګخیل کوم وګړي وای چې فدرل بورډ اف ریوینیو او نېشنل لوجستیکس اداره په تورخم کې کسٹم ټرمینل او دفترونه پراخه کول غواړي خو په خپل ځمکه باندې د لا نورو تعمیراتو تر هغه پورې اجازه ورنکړي چې ترڅو دوی په اعتماد کې نوې خستي. فدرل بورډ اف ریوینیو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکو گاډو نه محصولات اخلي او نېشنل لوجستیکس یا صدو تعمیراتو ادارې ته د پاسپورت او ویزې د کتو د ګاډو مسافرو د تلاشۍ او سمګلینګ مخنیوي ذمہواري ورسپارل شوې. خوګخیل کوم وایي چې په تورخم کې د ادارو ته د خپل ځمکو سره برخه د میاشتنی مراتب په بدل کې ورکړې و. خودي د تیرو زړو لوزنامو نه هم سرغړونه کړې او د خوګخیل کوم مراتب کم کړي او وس د بغیر اجازه ته نور تعمیرات کول غواړي. د خوګخیل کوم د تورخم کمیټې یو مشر شاه رحمان شینوار مشال ریډیو ته وای
نن شپږ کاله مخکې ان ال سی بی آر راغی تورخم لا چې دلته مونږ یو ایکسپورت امپورت ټرمینل جوړو زمونږ لږ ځمکه په کار ده. نو زمونږ د خوګخیل کوم چې د تورخم مشترکه ملکیت ته یغه کیناسته یو نو رکنی کمیټې ورته جوړ کړه. هغه کمیټې له دا وکړ کړ چې تاسو دوی سره اګریمنت وکړي. هغه کمیټې مسلسل مذاکرات ورسره وکړه. هغه مذاکرات نه پښ چکوندې 4/2015 باندې پیو اګریمنت باندې پیو نتیجه باندې ورسېده. ال سی راپورته شو اغه نه پاس ای بی آر راپورته شو اغه نه پاس چکم دی اګریمنت یا بای پاس کړو ملکانو سره بل داسې اګریمنت کړو چې پاغه کې د خوګخیل کام لپاره هیڅ هم نو ټوله تاوانو. اگر پینزو پینزنی مکالون چکم دی ایجیتیشن دل تروان دی مونگا تیرو چلور میاشتو ناس پورتا وقتو شو چپ ترخام که مدرن روانه و دادرن مونگ دیده پر روانه چکم چار جون 2015 باندی اگریمنت شو پا اغمان دی راسرا انلسی وی بیار عملو که چپ ترخام که چوم رزمک دویل پا اگریمنت که ورکلت شویده چه دوی اومه هم رزمکی پوری محدود شد که چه مونگ زمکا توتل دریس و ورکلی دو دیش کم دی پا هزار کنال باندی لگیا دی او ورسرا ورسرا گرچا پیرش نور زیو که دوی مختلف زیو که تجاوزات شروع کردی چه تجاوزات پریدی
نعمت الله خوگخیل وای چکل ناپ ترخم که نشنل لوجستیک سل تا انتظامی چاره سپارل شوی نو حل تا دیر سختی شروع شوی او دخل کو روزگار رو سرا متاثر شوی
کلنه چې نلسی راغله کنه نو د نلسی سره دا سختی شوري شو چې خلکو ته تکلیف جوړ شو تجاران چې دیم په دی بارډر د وژنې تنگ را تنگ شو خپه شو یو سختی د پګیټ کې کنه ویزه او پاسپورت او څا او څ دا مسله جوړه شو بیا کوم دلته چې مزدوران دي کنه د تورخام کې دا کوم تقریبا چې 15000 مزدوران لګیا دي دا کار کا هغه مزدوران تر متاثر شو بیا کوم ترانسپورت چې دی کنه بزرګونو ترانسپورت ته هم متاثره شو بیا دلته په تورخان کې زمونږ کوم مارکیټونه دي دوکانداران دي دا تر متاثره شو نو تقریبا چې زمونږ د لنډی کوتل بلکې د ټولې پښتونخوا خلک چې دی کنه د دې سره بیروزګار شو وابسته و کنه ټول بیروزګار شو
د نېشنل لوجستیک سل چارواکي وایي چې تورخم افغانستان او وسطي اسیا سره د تجارت لپاره یو مهمه لار ده او هلته مو د ایشین ډیولپمنټ بینک مرستا د تورخم پولې د پراخه کولو سمبالولو منصوبه پیل کړې هلته تجارتي حلو زلو زیاتولو لپاره د نړیوال معیار سهولتونه ورکول غواړو دوی وایي چې په 2015 کې مو خوګخیل کوم سره کومه لوزنامه کړې وه هغې لاندې مو تر اوسه په دې تیر 15 کاله کې نږدې 600 میلیونه روپۍ ورکړي نېشنل لوجستیک سل اداره ادعا کوي چې مونږ ته خوګخیل قومي مشرانو لومړی دریس وکنال زمکا د یوې لوزنامې لاندې را کړې وه او اوس یې څه د پاسه 4 نوي کناله لپاره را سره بله لوزنامه کړې چې د دوی ځینې کسانې نه مني خو مونږ ورسره خبرې اترې روانې دي او دوی پرې عدالت ته هم تللي دي خوګخیل کوم مشران وایي چې تورخم یې مشترکه ملکیت دی او چې دلته څوک هم تعمیرات کول غواړي نو باید دوی دې په اعتماد کې اخلي فرحات شینوار مشال ریډیو خیبر
د سواد پولیس د رپورټونو تر مخه پتیری و نه کې په دغه سیمه کې دوه خزی له خپل کورونو تر تختې دوه ورسته د غیرت په نوم وژل شوې دي د خزی واده به عمرونه تر سلويختو کالو زیات وو خو پولیس او د بشري حقوقو فعالان وایي د ناموسی وژنه نه بلکې پر هغوی د کورنۍ تشدد نتیجه وه نیاز احمد خان معلومات راکوي
په دغه پیښو په سواد کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې د اویکننګ یو مشر شمشیر علي وایي چې دوی تحقیقات کړي دغه مشر ښځې د کورنۍ تشدد نه مجبوره شوې او کور یې پرېښودې وو
که یو زنانه فرض که د کور لاړه شي اوزي هم نو چرته به ځي د حکومت په حق له هم داسې ادارې په کار دي داسې خلک په کار دي چې هغه غوله بیا تحفظ ورکړي او حکومت له په دې باندې هم یو سنجیده او ډېر دغه اکشن په کار دی چې کم وجنې کېږي د غیرت په نوم باندې چې دغه کسانو ته چې کم دي چې کم په دې کې ککړ دي چې هغو ته د قانون مطابق سزا میلاو شي او په قانون کې چې کومه سزاګانې هغو له مختص کړی شوي دي هغې مطابق هغو ته سزا میلاو شي نو په معاشره کې به داسې قسم واقعیت چې کم دي د دې مخنیوی وشي
په سواد کې ښځو ته تحفظ ورکوونکي سرکاري ادارې سوشل ویلفیر مشره نصرت اقبال زیاتوي چې د پښتنو په معاشره کې په ښځو د تشدد پیښې زیاتې دي او مجبوره ښځې خودکشي وکړي یا د کوره وځي چې وروسته یې رشته دار د غیرت په نوم ووژني دوی وایي چې د ناپوهۍ له وجې زیاتره متاثره ښځې له حکومته مرستې نه اخلي
چې کله هم یوه زنانه د تشدد شکار شي په کور کې او هغې ته قانوني کاروایي ضرورتي د مشورې ضرورت یا هغې ته نفسیاتي مشورې ضرورت نو هغه د سوشل ویلفیر آفیس ته راشي چې کم قسم ضرورتي د مدد زنانه ته هغه به بالکل په هغه ډور سټیپ باندې به ورته مونږ پرووایډ کوو او بیا که چاته د تحفظ لپاره دارالامان ته تللي نو د دارالامان باره کې د خلکو په ذهنونو کې ډیر غلط پرسپشنز دي خو د چا په ذهن کې هم چې غلط خیالات یې هغې دي راشي په خپله ویني دا ځای انتهایی محفوظ دی دلته کې د زنانه جان مال او عزت محفوظ دی
د منګولی پولیس مشر ډی ایس پی پیر سید زیاتوي چې پولیس د پاکستان هر وګړي ته قانوني تحفظ ورکوي د ښځو د حقونو قانون باوجود زیاتره ښځې د پولیسو نه مرستې نه اخلي او داسې پیښې مخې ته راشي
د دې لپاره بهتره خبره دا ده چې کومه زنانه چې هغه د ظلم وغیرہ ښکار کیږي او هغه یا مخ د سباله سې اني چېرې سباله زده او دغه د ظلم ښکار کیږي هغه ته پکار دا ده چې په مقامی پولیس باندې اعتماد وکړي راشي پولیس خپل رپورټ وکړي خو زیات تر زنانه تانی وغیرہ ته ناراضي او خبره پټه ساتي او هر کله چې خبره پټه پاتې شي نو هغه سباله د نقصان یو سبب جوړ شي دغه شانتي کم نارینه وغیرہ چې دي یا دا مونږ اکثر دا ملزم گروپ ورته وایو نو بیا زیات تر د پیغور وغیرہ د اغه ښکار کیږي او دا غي د وجه د جرم اغه انصر چې دی اگر نه ما کیږي
پولیس وایي چې د یو انسان وجنه قانون په خپل لاس کې اغستل او د قانون سرغړونه کول جرم دی او عدالت ملزم ته د جرم ثابتیدو وروسته د قانون مطابق سزا ورکوي او په یادو دواړو کیسونو کې ملزمان نیولای شوی او د قانون مطابق ورته سزاګانې ورکول کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
د تاریخ انصاف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت وایي اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم د نه استعفا په صورت کې د جنوري پر 1 له اسمبلیو د خپل غړو د استعفاګانو وعده پوره نه کړه. د حکومت په خبره د اپوزیشن د سیاسي تحریک یوازینی هدف د خپلو مشرانو د درغلیو پټولو لپاره پر حکومت فشار اچول دي. خو د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند خیبر پختونخوا یو مخکښ وایي دوی به روانه اونۍ د پی ڈی ایم په غونډه کې د راتلونکي لپاره کړنلاره ټاکي. سراج ظهیر رپورٹ را کوي.
د جنوري په 1 د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملتان کې خبريالانو سره خبرو کې ویلي اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کوله چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ د 1 نیټې پورې استعفا ورکړي. غنی د دوی غړي به له اسمبلی او استعفاګانی ورکړي. نو دا دغه نیټه هم را ورسېده. خو د اپوزیشن غړي او استعفاګانی ورنکړي او وايي په مناسب وخت به استعفاګانی ورکوي. نو دوی فکر کوي چې مناسب وخت به کال 2023 تم وي چې کله موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت پل پنځکل نه موده پوره کړی.
یہ استعفی دینے کی باتیں ہیں.
پی د دوی د استعفاګانو ورکولو خبرې دي او اوس ویل کیږي چې په مناسب وخت په استعفاګانی ورکوي. نو مناسب وخت به کوم یو وي؟ نو زه ګڼم چې مناسب وخت به کال 2023 تم وي.
مناسب وخت جو ہے وہ سن 2023 ہے.
بل پلو مشال ریډیو سره خبرو کې د جنوري په 1 د حکومت په دې دریز د مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا سینیئر نائب صدر شابودین خان ویل دا سیاسي جنگ دی او په دې کې هر فیصله په احتیاط سره کول وی. نو درته کې میاشتې په لورم نیټه د پاکستان جمهوری تحریک غونډه ده او په دغه غونډه کې به د حکومت ضد د لانګ مارچ او د استعفاګانو فیصله کیږي.
مخکېوالې رستوالې راتلې شي په سیاسي خبرو کې چې تاسو زموږ په حکومت کې شاهدي لپاره کې عمران خان درنه وایي او چې د حکومت په اسو مو هغه درنه پاتې د حکومت مو هغه څه وکړه. چې رټ انتخاب راغلې نو د چرټ په انتخاب کې موږ دې تر میدان خارجي نه سپري خورلې. په الیکشن را روانې دي هغه کانټیسټ کول غواړي ته پی ڈی ایم د لورم تاریخ باندې میټینګ دی. دا عمل به ان شاء الله جوړیږي یا د لانګ مارچ یا د
مشال ریډیو چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو په دې دریس په پیښور کې د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر نو پختل ناغه وي.
کله نه په پاکستان کې د حکومت مخالف ډلو د خپل احتجاج شروع کړی دی نو په دې کې وقتاً فوقتاً حکومت دوی چې یو بل خلاف سم کې لګیا دي نو په دې کې زیاتر چې کوم تاثر دی هغه دا دی چې دوی یو بل باندې دباو اچي فشار اچي. د حکومت مخالف ډلو د اعلانونو تم وګورئ نو هغوی ته اول چا دا خبره کړې وه که د سند حکومت مات کړی شي نو کوم د سینټ انتخاب انتخابات چکیږي نو په هغه به اثر پروزی او حکومت په کامیاب نشي چې په ملک کې د سینټ انتخابات وکړي شي. نو په دې وخت کې اپوزیشن ته چې کله د دې خبرې پته او چلی دا کدی د سند اسمبلی ماتي هم بیا به هم انتخابات کیږي نو دوی وچ مونږ به تش لاس پاتې شو. نو دوی زکه دا خبره اوس واپس رستو ریورس کړي ده.
د ذکر ته د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت ضد د پاکستان په بیلابلو خارونو کې جلسې کړي او وایي د فروری په اخیر یا د مارچ په پیل کې به اسلام آباد ته لانګ مارچ هم کوي. د دوی دریز دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دی او د کال 2013 په عامو انتخاباتو کې ټګي شوی او دا حکومت راوستل شوی. نو باید چې وزیر اعظم عمران خان د خپل چوکۍ استعفا ورکړي او نوی پاک او شفاف انتخابات وکړي شي. خو بل پلو الیکشن کمیشن وار په وار ویلي چې دغه انتخابات پاک او صاف شوی او حکومت ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په خپلو دورونو کې مالی درغلۍ کړي. نو اوس دغه ګوندونه د جوړ جاړي او د خپل مشرانو د درغلي او پټولو لپاره دا جلسې کوي او د استفاګانو د لکه ور کوي، خو حکومت پور سره چرته هم جوړ جاړي و نکړي او نه بورته درغلي معاف کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ل 2 ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا،
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
کڅه هم د افغانستان حکومت د سولې د بین الاقوامي مذاکرو د ځنډ او خند عامل طالبان بولی، خو طالبان وایي د سولې خبرې لا هم په ټپه نه دي درېدلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په هیواد کې روانو بدمرغیو عاملان هغه کسان دي چې اوربند نه کوي، جګړه روانه ساتلې او د سولې مذاکرو ته خند جوړوي. بلخو د افغانستان جمهوري ریاست وایي وسله وال طالبان د ټولو افغانانو د استازیتوب لپاره نه قانوني صلاحیت او نه هم سیاسي اعتبار لري. سالم احمد صالح رپورٹ را کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د روانو ناخوالو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو واچاوه. د افغانستان د روانو ناخوالو ختمولو په هدف په قطر کې د پایلسوي مذاکرو په بهیر کې راغلي ځنډ حکومتي چارواکي نهیلي کړي دي. حکومت وایي دغه مذاکرې د طالبانو د نه لیوالتیا له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي، خو طالبان وایي په مذاکرو کې ځنډ راتلل عادي خبره ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته ویل هغه کسان چې اوربند نه کوي، جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکرو ته خند او ځنډ جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
د سولې پروسه قطع شوې نه ده، زموږ پلاوی په خطر کې دی. طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاف پورې خپل صداقت ښوولی او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربند نه کوي جنگ جاری ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خند لامل ګرځي، تبه ده چې د دې بدبختی مسولیت ورپغاله دی.
د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر تیر شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې سولې ته د دوی ژمنتیا ثابت کړي. وحید عمر ویل چې د سولې لپاره د ښه نیت ښولو لپاره لومړی ګام په افغانستان کې اوربند ته غاړه ایښول دي. وسله والو طالبانو چې تر اوسه یې اور کم یا هم اوربند ته لیوالتیا نه ده ښولې، یو هیئت یې ایران او بل هیئت یې روسیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی هیئت پرون یک شنبه په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان پر وضعیت د سولې مذاکرو او د دوحې د موافقې د بشپړ عملي کېدلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شغلی ظریف په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست مسکو او تهران ته د طالبانو د دوو هیئتونو سفر ته په اشاره وایي طالبان د ټولو افغانانو د استازولۍ لپاره قانوني صلاحیت نه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپلې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډلو په ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولی. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري او نه هم اخلاقي مقام.
حکومتي چارواکو ویلي طالبان د دې پر ځای چې په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو ته دوام ورکړي په سفرونو وتلي چې دې کار مذاکرې ټکنۍ کړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه مذاکرې بیرته پیل سي.
اس تمام راههای ممکن
له ټولو ممکنو لارو به کار واخیستل سي او هڅه به وسه چې دا مذاکرې پیل او په چټکۍ مخته ولاړ سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري.
خو زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په مذاکرو کې د خند یا ځند راتلل د وخت اړتیا ګڼي. که څه هم په پام کې وه د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د جنوري میاشتې له 15 نیټې وروسته په خپلو کې د مذاکرو بل پړاو پیل کړي، خو حکومت وایي طالبان په یوه او بله پلمه مذاکرو ته نه کښېني. د دولت د مذاکراتي هیات ځینو غړو ویلي د طالبانو لخوا په مذاکرو کې د خند او ځنډ راوستلو یو علت دا دی چې طالبان غواړي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن په تګلاره پوه سي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
او سوریدونکو د مشال مرکه ونیس پروگرام د دیونه په خبرونه کې د ډاکټر اشرف علي د ژوند او کار په اړه د خبري اوري. ډاکټر اشرف علي د پرمختیايي چارو کې پی ایچ ڈی ډیگری لري او د کبالي سیمو لپاره د وی سړنيز ادارې مشري هم کړې ده. له نوموړي سره ګلیاز مرکه کړې ده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه کې زه ساسو کوربه ګل ایازم. څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې د پښتنو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی ژوند او کار په اړه به د هغوی لخلې واورو. نن را سره په پروګرام کې د پښتنو سیمو یو وتلې شخصیت ډاکټر اشرف علي صاحب ملمدې. ډاکټر اشرف علي صاحب په قبایلي ضلعو کې په اصلاحاتو راوستو کې هم ډیر مهم رول لوبولې دي. دا غي د ژوند او کار په اړه به وسره خبرې کوو. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ډیره مننه ګلیا صاحب.
ډاکټر صاحب کلمړې زمنګ قدمن اوردونکو ته وای تاسو اکثر زمنګ په زیاتره په خبرونو کې یا په رپورټونو کې زمنګ تاسو غږ راخلو، خو کله شان تاسو خپل غره ته وای چې تاسو کوم ځای سره تعلق لري درانه اوردونکو هم خبر شي.
ډیره مننه ګلیا صاحب تاسو نه تاسو د وخت نه تاسو د ریډیو د وخت را کول نه زما بنیادی طور تعلق چې دی هغه د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع سره دی، او ما بنیادی طور چې دی خپل تعلیم التکی کړی دی، بیا په مردان سیټی کې پراپر زما کالج چې دی الته شوی دی، بیا پېښور ته یونیورسټی ته راغلی ما، او پی ایچ ڈی ډیگری مو هم دا غږ نه اغستې ده. نو بس دغه مختصر ورته زما د تعلیمي
او پی ایچ ڈی تاسو څنګه ویل چې پی ایچ ڈی تاسو په څه غوښتي کړو؟
پی ایچ ڈی اسما بنیادی طور چې د افغانستان او په قبایلی سیمو کې چې کوم دا ترګره په ځد چې کوم نړیوال مبارزه وا او دلته کې کوم فعالیتونه وو باغي حواله باندې د چې دا څه قسمه مسلې وې، څه قسمه شروع شوې، ولې شروع شوې، څنګه پایت ورسېدې او څه نتیجې ورکړي.
په دې کې څنګه ډاکټر ساتاسو لیتا چې په قبایلی علاقو باندې زیات کار کړی دی، په خاص کر په اصلاحاتو کې او داغینه مخ کې تاسو پی ایچ ڈی هم په دې موضوع باندې کړی و، نو څنګه تاسو دې خبرې ته لکه مایل شوي چې په افغانستان او بیا په قبایلی سیمو باندې کار پکار دی؟
دا سیمرز په دا سي اتنوي کې افغانستان ته تلو ما د یو ټلویزیون د پاره مو یو فلم جوړو، یو ریپورت مو جوړو. الته کې مونږ ته مکمل شو چې مونږ زیاتره د افغاني طالبان چې هغه وخت کې داغي حکومت دوره و، نو د هغه سره د ملاقاتونو مکمل راته مل شو، او بیا د هغه سره مدیر د نزین لید کاته وکړه، او د هغه نو د هغه د اهداف په اړه او پختل او د هغه د کارونو په اړه او د دغه حکومت د تشکیلات په اړه، نو یقینا چې ما ته دا ښکاره شو چې دا یو ډیر مهم موضوع ده د وخت، او نړیوال بده ته اړتیا لري چې په دې باندې پوه شي چې دا یونیک تحریک چې دلته کې دا څنګه شروع شو، ولې شروع شو، لامل یې څه وکړل او څه نتیجې بیا ورکړي. نو په دغه اړه باندې زه چې څنګه رالم واپس، نو دلته په پېښور یونیورسټي کې د پی ایچ ڈی لپاره داخله شروع و، نو ما بالکل بغیر د څه تاخیر نه په هغه کې داخله واغستن. یو خدا وجه وا او بل دا و چې چونکه زما خو پنځیش پګیش یا ویش کال او شو چې زه قبایلی سیمو کې چې دی په دی باندې د یو ژورنالیست په توګه باندې هم خپل دند ما تر سره کوله، د مختلف مطبوعاتي ادارو سره د بی بی سی سره مې تقریبا 14 کال کار وکړ. په هغه کې زما اهداف چې وو، زما چې کوم ټارګټ ایریا ونه هغه دا و نو زما لپاره دا فطری و چې زه په دې کې سپیشلایزیشن کومه تخصیص کومه او په دې اړه باندې زیات معلومات چې دی هغه ترلاسه کومه او څومره چې کېدی شي چې هغه زه خلکو ته کنوی کومه او هغې په دې دا باندې پوه شي چې دا څه وو او څه وشو.
ډاکټر صاحب څنګه تاسو ویلي چې تاسو د بحث خبریال هم کار کړی دی او دې سره سره یو څېړنیزې ادارې مشري هم تاسو کړې ده، تاسو د دې چې کوم مسلکی هغه دی دې کې په کوم کوم هغه تاسو پاتې شي بي او موجوده هغه څه دی؟
ما یو خدا دې څنګه چې تاسو ته وایم، ما خو خپل کیریئر آغاز چې دی هغه د اخبار یو انګریزي اخبار روزنامه ډیلی دی نیوز نه وکړو، او بیا دا کنه پس چې دی رالمه بی بی سی ته، بیا د بی بی سی نه پس چې دی شپاله 16 کال چې هغه سرما کار وکړو، بیا زما په ذهن کې دا سره لا چې یره په غوږ دی چې زه په داسې سطحي توګه باندې کار وکم چې ستوري راغونډ کم او رپورټونه راغونډ کم، ولې نه چې په دې سیمه کې تحقیقي کارونو ته هغه چټک کم او کم کمې چې دی هغه چرته نه چې هغه زپور کم. نو مونږ په اسلام آباد کې بیا د فاتا ریسرچ سنټر په نامه باندې چې پای کې خصوصي توګه باندې د فاتا په حواله باندې یاد قبایلی سیمو په حواله باندې موږ به تحقیقونه پیل کړو چې په دغه ځای کې د نظام څنګه دی.
دا سنټر تاسو کله پرانستلی وو؟
دغه سنټر چې دی دا موږ پرانستلی وو په 2009 کې، او بیا تقریبا شپږ یا اووه کاله چې دی ما دغه مشري وکړه دغه تنظیم، او بیا زه پېښور ته رالم، او بیا هلته چې مونږه چونکې د کمیونیکیشن په حواله زما سپیشلټی هم دا و، نو بیا په پېښور کې مونږه د زلان کمیونیکیشنز په نوم باندې یو بل دفتر چې دی پرانستو، نو بیا د هغې مشري ما واغستل. په هغې کې هم تقریبا مونږه د قبایلي سیمو کې چې څومره مسلې دي، څومره شخړې دي، څومره ایشوز دي، چیلنجز دي، د هغې دپاره سب پریکټیکل ریکمنډیشنز کیږي، د هغې دپاره مختلف ډایلاګز د خلکو سره کول او تحقیقونه کول، دا کارونه چې کوم دي نو بیا موږ په دې باندې پیل وکړو.
تاسو ملګرو ملتونو ادارې سره هم کار کړی دی په دې لړ کې؟
ما د هغه سره د ایڈوایزر په توګه کار کړی دی د ملل متحد سره، او هغه ته مو وخت په وخت را سمره چې پروسه وا دا چې کوم رپورت سره جزیس په مشرۍ کې چې کوم رپورت جوړ شو، نو موږ د دې رپورت حصہ وو، او دا چې کله جوړېدو نو موږ د دې په تیارۍ کې ډېر زیات زیار وباسلې دي، او د خلکو سره دغه کنسلټیشنز چې وو، د خلکو سره دا ملاوېدل، د هغه سره خبرې اترې کول، بیا د هغه نظر اغستل، او هغه یو شکل یو منظم شکل ورکول چې هغه په کتابي شکل کې یا د راپور په شکل کې راشي، نو په دغه کې او بیا د اخن راپور چې دی دغه امپلیمنټیشن دا پروسه چې کومه وا دا څنګه په مخ کې لاړه، په هغه کې بیا زمونږه ځای ته د چي یو کردار و چې هغه موږ په مخ کې بوزو.
ډاکټر صاحب ما تاسو میا چی په غالباً 2001 کال کې څنګه تاسو دې خبرې ته اشاره وکړله، سرتاج عزیز هغه وخت کې شل نکاتی یو هغه پریس کانفرنس یې ماته اوسم بیا چی او هغه شل نکاتی بیان کړیو، غالباً د مارچ میاشوا او 2001 کال، او د غالباً چې پکې سلریش نکتې بیان کړې وي، تاسو ته خو یاد بی اوس هغه نکاتو کې، او بیا غروستو کوم وګورو د فاټا د قبایلی علاقې په خیبر پختونخوا کې ورګړې هم شوې، شاملې هم شوې، هغه ټول مادو کې څومره پورې عمل شوي دی وسه پورې ساسي په نظر ماري؟
ګولیا سه په دقیقه توګه باندې ظاهر خبره ده چې د دې لپاره د یو منظم د سروي ضرورت دی، د تحقیق ضرورت دی، تحقیقونه خو په دې شوي دي، خو په دقیق انداز باندې دا ویل پرسنټیج کې چې دومره کار شوي دی یا دومره نه دی شوي دا بزما په خیال نه مناسب وي، ځکه چې زمونږ دو داسې رائے دی، یو سکول اف تھاٹ دا دی چې هغه وسه پورې مایوس دی چې کم کارونه یا کمې وعده چې حکومت کړی وي هغه هغه سي 19 څنګه چې هغه ویلې وي، او یو سکول اف تھاٹ دا دی چې هغه وی چې نه کارونه چې دی بیا روان دي. نو زما خیال دا دی چې دا دوه یو ځان له ایکستریمز دی، دا ویل چې بالکل څه کار نه دی شوی دا به نه مناسب وي، او دا چې ډیر زیات کارونه شوی دي دا به نه مناسب وي. زما خیال دا دی چې کارونه روان دي، خو څنګه د خلکو ایکسپیکټیشن او د غیغه توقعات دومره زیاتو چې دا غی خیال دا و چې د فاټا د انزیمام سره به چکم دی نو سپین باغ شنه باغونه چکم دی راکوسی او اسمان چې دی دا وخت راکوس شنو دا څه خو یقینا چین کېږي ځکه چې د حکومت چې دی دا غیم سلیمیټیشن دی دا غی سره حدودات دی بیا دا غی د ریسورسز کمی دی غی سره غی سره هغه صلاحیتونه او کیپاسټیز ظاهر
خبره ده چې دا یو خبر راپورته کیږي دی کې ډاکټر صاحب بخنه غواړم چې محدودونه یا هغه دومره وو نو بیا حکومت دا فیصله سیاسي فیصله وو کنه په حقیقت کې دا به صحیح پریکړه وو
ګوره جی دا د وخت ضرورت ته دا یو نه یو ټایم چې کوم دی دا به کېدو او زما خیال دا دی چې زه اکثر یو خبر کوم چې کوم کار پته یو سلو لس کال کې اون شو هغه په دې لس کال کې او شو او دا یو وجه دا و چې اوس خلک د یو وشتمې صدای ګلیا سره موږ خبره کوو د سپیس او د کمپیوټر او د ټیکنالوژي خبره کوو د جمهوریت صدای خبره کوو د جمهوریت حقوق خبره کوو په هغه کې یو داسې نظام چې الته کې یو سړی ناس ته او هغه چې کوم دی په خپل سویټ ویل باندې دا هغه پوره نظام چلی الته د خلکو حقوق نشته دی الته د آئینی او دستوري او اساسي حقوق چې دی غصب شوی دی چاته د ووټ حق نشته دی چاته چې کوم دی نو د الیکشن حق نشته دی الته کې د سره صوبایي اسمبلی نشته دی دا قسم یو نظام یو سیاسي نظام چې دی په انټرنیشنل سیناریو کې ډیپند کول ډیر زیات ګران دی نو دا د حکومت ظاهر ده چې یو سیاسي مجبوری و چې دا به خامخا به دا نظام په یو دغه باندې وروړو خو وشو دا چې د تیرو لسیزو کې په خلکو کې هغه شعور چې دی هغه دومره زیات شو سیاسي شعور دومره زیات چې کته سو ګوره سماجی او سیاسي دغه چې کوم دي فورمونه مخې ته رااله او ځوانانو
فورمونه
خد خد روته پکې او تاسو دا دفاعتا یو جرګې کردار تاسو ولې دوه چې هغه په لږ وخت کې ډیر زیات موبلایزیشن او ټاپ لیول سیاسي او عسکري لیکيادت سره هغه د کاته وکړو هغه چې کوم موبلایزیشن او د خز یو ډیر د بنګ आवाज د سیمینار اوته دغه چې کوم د مشرانو چې کوم د هغه आवाज دا چې ټول امپلیفیکیشن ظاهر خبره ده چې د حکومت سره ډیر کم اپشن پاتې شو چې هغه به دغه سیاسي نظام او د اصلاحات چې هغه د پاره یو مجبور جوړ شو
تاسو ډیر ژور په معنی کار کړی دی او کو وګورو په زمکینی حقایق تاسو خپل هم دا غزیته ورغدی کلونو کلونو رئیس دی معنی تاسو کار کړ نو آیا اوس هغه قبایلی علاقو کې او وسنی کې تاسو ته فرق کاری
زما خیال دا دی چې سو پورې یو دقیق سړی نغوکی کنه مطالعه کوي نو یقینا چې ډیر زیات فرق کاری د مثال په توګه تاسو ته وایم چې کله په سیمه کې فوجی عملیات پیل شو نو دا غي وجه سوي دا غي وجه دا وی چې په دغه سیمه کې د ترګرې په ځد چې کومه مبارزه شو او هغه د غزه کې ټول سیاسي دانچا هغه ختم کړي او سماجی دانچا ختم شي او اقتصادي ادارې د منځ ته لوي عدالتي نظام خو د سره وونه نو دا ټول شیزونه چې کم دي د هغه نفس بیا دا ټول شیزونه په وجود کې رااله او دا چې دی د دې د پاره یو 3 فرونګ یا 4 فرونګ پالیسی چې کومه ده هغه پکار و یو دا چې د سلامتي یا د سکیورټی فرنٹ باندې داسې ګامونه واغستی شي چې دغه ځکه کم تر هغه ته د غیم بلامه تشین او غرید لپاره یو سیریز اپریشن نه وشو بل دا د چې په دغه ځکه په سیاسي محاس باندې چې کم دی الته خدانه او شین او د غرید لپاره که تاسو خیال کو په قسمه کې یو وفاقي موږ سره د قومي اسمبلی یا د سېنات چې کوم دی غړي با غریب نمائندګي کول د ټولې سیمې پای کې نه د صوبایي سطح باندې څه نظام نه په لوکل یا محلي سطح باندې څه نظام د ټولو نه یو کار خدا او شو یو بنیادی کار دا او شو چې هلته کې د صوبایي اسمبلی چې کوم دی انتخابات شو او هغه خلک چې کوم دی هغه د غړي د نمائندګانو په توګه باندې لاړ په اسمبلی کې د غړي आवाज مو چتي د غړي مسلې قسم هغه څه موثر کېدل شي چې نه خو یو نظام راغی او الته کې د غړي نمائندګي انشور شو پرون چې کوم دی حکومت اعلان کړی دی چې په 15 د سپتمبر باندې په د محلي حکومتونو تشکیلات چې د بم مستراشي
مقامي حکومتونو چې کوم دی
د مقامي حکومتونو نو خلکو هغه ډیرینه مطالبات چې کوم چې کوم دا یا دا یو ډیر اساسي نظام دی او دا چې نه زما په خیال د خلکو او د حکومت ترمنځ چې کوم دی هغه کردار چې کوم دی هغه رابطي کردار چې دی هغه بالکل ختم شي دا هغه خلک چې کله ته خلکو ته په سیاسي نظام کې حصہ ورکړي هغه ته د ووټ حق ورکړي هغه ته د دې حق ورکړي چې ته مشریو کړه هغه ته د دې حق ورکړي چې ته لاړ شه او خپل پیسې په خپل ډیزاین شوی پروجیکټ او پروګرامونو باندې خرج کړه 30% پیسې چې دی دا باندې خرج کړي او هغه د خپل محلی او د کوسو په کم پرمختیایي کارونه دی پای کې ساخلی، نو دا ته د اونرشپ یو احساس ترکې، د خپلیت یو احساس ترکې، تر دغه سیستم کیسه جوړ شي. پرابلم زمونږ دا و چې دغه نظام نه موږ د خلک د دې سیاسي نظام نه اوباسل، نو د هغه چې کمی سیاسي نظام نه تاکل اوباسل چې د هغه کمی محرومه او کمی مایوسه وي، نو د هغه یو سپیس پیدا کړ او دغه سپیس چې د ترهګرو لزی ورکو چې تاسو راشه او دغه نظام برخه جوړ شي.
نو آیا دا ضمانت اوسه چې دا خلا څنګه تاسو ویلې چې ډاکټر صاحب چې دا خلا د پرکولو لپاره یا پرکولو لپاره، نو آیا ستاسو په نظر مانی وس هم داسې ستونزې شته؟ ځکه چې مونږ په سیمه کې ګورو هغه بنیادی سہولتونو د کم وعده شوی وي، کمی سیده حکومت دا یو اعلان کړی و چې لس کالو موده وخت ورکړی و چې په دې کې به په قومي دایره کې د راوستلو لپاره دا پلان دی. نو آیا ستاسو په نظر باندې هغه خلا تر هغه شبې ده پوره شبې ده کنه؟
زه فکر کوم چې چیلنجز وسوم شته دی، وسوم ګیپ شته دی، وسوم روم شته دی د امپلیمنت لپاره. ما تاسو مخکې ذکر وکړو چې یو پوره سیمه جوړیږي، ګور یو کور چې جوړیږي د هغه لپاره مونږه سیمه چوڑو سریه روډو ترکان ته وایا ګل کارته وایي سومره لوی پروسیس دی. دلته مونږ یو پوره ریجن خبره کوو، د یو پوره علاقې خبره کوو، او د هغه د سیاسي ودانۍ خبره کوو، د هغه کې د عدالتي نظام د راوستو خبره کوو، په هغه کې چې کوم دی د اقتصادي ډانچې د راوستو خبره کوو، په هغه کې مونږه پوری او سماج چې کوم دی د هغه غ روایت او هر څه د منځ تللی دی، د هغه بیا د ریکنسټرکشن او د ریهابلیټیشن خبره کوو. نو دا یو ډیر اوږد پروسس دی او ډیر وخت په اخلي. نو حکومت ما تاسو ته وایي چې موږ له پکار دادی چې موږ زمون چې کوم اویلیبل ریسورسز دي، زمون چې کوم صلاحیتونه دي، پای کې یو بیلنس براوستل غواړي، او موږ خپل هلي خپل امیدونه چې کوم دي د هغه مطابق ساتو. کنی زما خیال دادی چې فرض کا داسي نمنګ با زمنګ اګه فرستیشن او اګه محرومه چې کمی مخکې وي اګه بیا په خلکو کې یقینا چشته دي. خو زما خیال دادی چې دې ته یو ډیر لوجیکل او ډیر منطقي سوچ پکار دي چې زما ریسورسز څه دي، زما سره کیپاسيټي څومره دي، او بیا ماته چیلنج څومره دي، او زه څومره هر پورې کامیاب یم. نو لکه زه تاسو ته وایم چې عدالتونه الته کې لاړه، اقتصادي ادارې چې دي هغه جوړېږي، سیاسي ادارې جوړېږي، اپریشن یو شوي په سلاک سکیورټي فرنٹ باندې چې کوم دی نو ګامونه اخستي کیږي، دا یقینا چې لیدي شي او بدلون الته کې لیدي شي. مثال په تور ما تاسو ته وایي چې الته کې عدالتونه لاړل، هغه یو پوره سیستم الته کې جوړ شو، الته کې پولیس لاړه، الته کې تانې جوړ شوې. په دې کې ضروري خبره ده چې هغه داسې آیډیل تانې بنی، هغه پولیس سټېشن به داسې آیډیل پولیس سټېشن نه، هغه عدالتونه به داسې آیډیل عدالتونه نه چې ستاسو انصاف ستاسو په درشل باندې درکې. خو یقینا چې یو هاف اوپنډ اپ د ډور، هغه دروازه کولو شو، او د دې امپروومنت لپاره روم خو هر ټکی لکه دا په دقیق توګه باندې دم شمبلې چې په اسلام آباد کې دلته کې موږ سره یو ډیر آیډیل نظام دی. دلته ډیر ګیپس دي زموږ عدالتي نظام. تاسو زما په مردان کې وګورئ، په پېښور کې وګورئ، الته کې دغه مسلې دي، دا رشوتونه خلک تخلي، دغه ریډ ټیپ زم شته دي، دغه بیوروکراتیک سرکل چې کندي ده نه وته تیروزي، دا مسلې الته مشته دي. نو موږ دانی شو ویلې چې دلته کې چونکه خراب دي نو لہذا دا 100% خراب.
ډاکټر صاحب تاسو خپل د غزي سفرونه هم کړی دي، تاسو هغه ته قبایل سره هم ملاو شي وي، په هغه وخت کې تاسو چې کله ملاوې دی، نو دا غوي خبرګون وسو سبې غختل او سبې ویل او د دنیا او د نورو دا غنه به څومره خبر بو؟
ګوره جی، زما خیال دا دی چې دا چین چې دی کنه دا ډېر یو فطري تقاضا ده انسان، او همیشه د پر انسان چې دی چینج او بدلون غواړي. دا یو نظریه د خلکو چیرې مونږه د خپل روایتو نه پورته تل نه غواړو. زما نه خیال چې دا د هغه خلکو د ټولو خلکو आवाज دی. روایت ستا، دستور ستا، کلچر ستا، تهذیب ستا، تمدن ستا، غلو کډوړو ستا، دود دستور ستا، نست پاسه دا خپل دی. خو چینج خود ترقی د پاره کیږي، او هغه چینج ک دنیا یو طرف ته ځي او ته بل طرف کې ناشې. نو زما نه دی خیال چې ته د دنیا د زغل سره سم خپل تک دوام ورکې. نو چینج به ته خامخا بزان کې راولي، او دا یو فطری تقاضا وا ال تک د خلکو چې موږ چینج غواړو. پر ډیر په داسې نه چې ته زما په دې کاسټ باندې مال چینج راکې چې زما روایت د مندل شي، هغه کو سو کوم نه ورکې. هغه خو ستا په برتانیې کې، په یورپ کې، په امریکا کې هم خلک چې کوم دی نو د خپل روایتو سره پیار کوي. د ټولو نه زیات فنډمنټلست خو برتانیې ده، د ټولو نه زیات فنډمنټلست په دغه بنیاد باندې جاپان دی، د ټولو نه زیات چې شینټوئزم طرف ته بیا روان دي. د ټولو نه زیات فنډمنټلیست خو زموږ سره انډیا د چې هغې د خپل روایاتو سره څومره پیار کوي. نو د روایاتو سره پیار فنډمنټلزم یا بنیاد پرستی نه ده، دا د چینج په لار کې چې کوم دی نو هیڅ رکاوټ نه دی په کار. نو دغه یو چینج هلته هم یو فطري تقاضا وه چې خلکو وایي چې مونږ چینج غواړو، څوک نه غواړي چې هغه ته سړک جوړ شي، دا به څوک نه غواړي ګلیا صاحب چې هغه ته سړک جوړ شي، هغه ته پل جوړ شي، هغه ته اسپتال جوړ شي، هغه ته سکول جوړ شي، دغه بچی د سبق ووایا د نوکر شي، هغه د افسر شي، هغه د پلار له چې کوم دی نو سهاره ورک، دا خو څوک نه غواړي. زما نه ده خیال چې داسې به څوک وي چې هغه وایي چې سړک او پل یو ماینر اقلیت چې دی چې د چا ویسټ انټرسټ یو پریویلج کلاس دی، د هغې سوچ بالکل بدل دی چې هغې د دغه انضمام خلاف چې کوم دی نو خپل فعالیتونه کړي دي او هغه چې کوم دي خپل سردرمې کړي دي. دا مطلب دی چې دا تاسو دا خبره وکړه چې
بدلون خبره تاسو وکړه، نو د خلکو په غمانی نو دی بدلون ته هغه خو تیار وو، نو په تم یې سوي
دغه بدلون چې کوم بدلون هغه غوښتو هغه دا و چې دغه ایکسپیکټیشنز زما خیال دا دی چې حکومت دومره اوچت ساتلی وو، هغه ته هغه شنه باغونه خوولي وو. دا خو چونکې الیکشن نارے وے سیاسی نارے وے نو هغه څه ما مخکې ذکر وکړو چې هغه څه چې کم حکومت ته دي ته خولي هغه یقینا چې اون شي او نه هغه د کېدو قابل وو. د دې خبرې مولا هغه وخت مې درک وکړو چې دا سیاسي نارے دي او حقیقتونه چې کم دي، ګراوند حقیقتونه یا زمینی حقیقتونه چې دي هغه د دې برعکس دي، ځکه چې دا غواړي پیسې. هغه اوس پورې موږ سره چې کوم د کال لپاره موږ د یو سلو لس بلیونو ډالرو خبره کړې به هغه پیسې چېرته دي؟ یو صبح هغې ته تیار نه ده چې هغه پیسې ورکړي او دلته کې هغې باندې پرمختیایي کارونه چې دي هغه مسله چې موږ ادارې خو هلته کې جوړې کړي، خو چېرته کې سټاف نشته دی، که چېرته کې انفراسټرکچر نشته دی، چېرته کې چې کوم دی هغه کیپیسیټیز نشته دی، استعدادي کار نشته دی، چېرته کې ټولز نشته دی، ځای په ځای زموږ 30,000 لیویز او خاصدار چې دي هغه موږ ریګولرایز کړو او هغه چې کوم دی موږ په ریګولر پولیسو کې زم کو، خو د اغې د پاره خو 30,000 ورده هم ضرورت ته، د اغې د پاره د ټریننګ او د تربیه د ځایونو ضرورت ته، د اغې د صلاحیت ته پاره د خلکو د ټرینرانو هم ضرورت ته، د اغې د پاره د وینیو ضرورت ته، د پیسو ضرورت ته. دا ټول خو بغیر د پیسو نه کیږي، او پیسې ظاهر خبره ده چې حکومت هغه مروس نه رسی چې دا هر څه کارونه چې کوم دي په یو ځای روان کې او پیرل چې کوم دي دا ټول اکټیویټیز رواني. نو زمونږ خپل مجبورې دي، مسلې شته دي، او د اغې د وجه نه دغه ګیپس او چیلنجز چې کوم دي د متمخه ترازی.
ډاکټر صاحب دې کې یو دا پښتنه راپورته کېږي چې موږ پاکستان هغه ته وګورو، تاریخ ته وګورو، یو بیا دوا بیا کالو کې پاکستان کې زیاتره فوجي ډاکټرانو حکومت کړی دی، بیا اوس که موږ وګورو یو تسلسل سره جمهوري حکومتونو په 2003 کال راهیسې روان دي. نو آیا ستاسو په فکر مانی کم یو سیاسي حکومت راشي خپل ایجنډا خپل یو غلري؟ په تیر حکومت کې موږ کتلی چې هغه په د کال مودې ختمېدله نو انزمامي وکړلو، نوی حکومت رال او کومنګ ګورو د تحریک انصاف حکومت په خیبر پختونخوا کې د دوه دویمه دوره هم ده. نو آیا ستاسو په فکر مانی دا یو اړخ کې دی چې سیاسي حکومتونو بدلیل دو سره دا چې کوم پروسه ده د قبایلي سیمو کې د ادارو د پیاوړي کولو او الته د نظام د غزولو، نو آیا دا به نور وخت هم نشي؟
زما خیال دا دی په کار داسې نه و، ځکه چې دا یو کاز دی، یو نیشنل کاز دی، او نیشنل کاز ورته زه په دې وایم چې په دې ټول ملک کې تاسو وکتل چې دا د ترګرې په ضد سمه مبارزه اوچلې ده، څومره تباهي زمونږ وشوه، او یو سلو 55 بلیون ډالر چې کوم دی دا زمونږ د نقصاناتو تخمینه ده چې په دغې سیمه کې د دې سیمه کې چې کوم ګډوډي و د هغې په وجه په پوره ملک کې زمونږ ته دغه نقصانات رسېدلي دي. زمونږ چې کوم دی او یا 80,000 خلک چې دي هغې ځانونه د لاسه ورکړل، خلک پرې کوره شو پکې، د هغې ظاهر خبره ده چې ډېر زیات کونډې یتیمان شو پکې خلک، او خلک لا تر اوسه پورې ډسپلیس دي، کورونه پکې ړنګ شو، څومره نقصانات وشو. نو دا یوازې د سیمې یا د خیبر پختونخوا مسله نه ده، د ټول پاکستان مسله ده، او ټول پاکستان له متفقت ور پکا دي ټول شو بوله چې دې خبرې ته متفق یو داسې لایحه عمل جوړ کی چې د دې خبرې نه په شریکه باندې ځان اوباسي، دا سیمه چې کوم دی د نورو سیمو په سیر باندې دې ته پرمختګ پرمختیایي کارونه ته پکې دوام ورکړي، او دا د دې نه دا مسلې ختم شي. هغه پورې چې کوم دی زما خیال دی چې دې خبرې حق چې دې هغه ممبرونه باسه کوچره مونږ سیریسلی دې خبرې ته دغه نه کو تاسو خیال دی چې په دې تیر سبختونو کې بیا چې کوم دی نو دغه کې لګ ګډوډي چې کوم دی را مخ شوې ده، نو دا پوره تقاضا کوي د دې خبرې چې دې ته پوره پوره سیریس چې کوم دی توجه پکار ده، او دلته کې چې کوم د خلکو جنون مسلې دي، مطالبات دي، د هغه عدالت په کار دا وغه ته ډیر سیریس توجه پکار.
آیا د کی د ترجیحاتو کې د حکومت استاسي په هغه معنی اوس کوم ګورو د موجوده حکومت هم دونیم کال پوره شو په پاکستان کې کوم سیاسي یو فضا وګورو نو د اپوزیشن ګوندونه د حکومت رانسکورولو خبرې کوي حکومت بیا نو د کی په منس کې چې کوم دا په انګریزي کې استرا آؤټسټانډینګ یا چې کوم دا مسلې پاتې دي
نو دا خو دا زما خیال دی چې ګورو سیاسي ما تاسو ته مخه ارزو کو چې دا ایجنډا یو نېشنل ایجنډا پکار دا په دې کې دا سوچ بالکل نه دی پکار چې دا د پاکستان مسلم لیگ یا د پیپلز پارټي او یا د تحریک انصاف ریلیټډ جو ایشو دی چې څنګه تحریک انصاف سي دی دا غو حکومت له لحاظ دلته دی پیپلز پارټي کار نه کوي یا د پیپلز پارټي په دور کې چې شي وي دغه مسلم لیگ نه کوي یا مسلم لیگ څنګه د انضمام کریډټ اخلي نو تحریک انصاف ته الته کار نه کوي دا یو نېشنل کار دی او دې ته په شریک باندې توجه پکار دوم په دې وجه باندې چې کوم دی نو دا مسلې تاسو خبره سره بالکل اتفاق کوم چې دا مسلې چې کوم دی هغه په مس کې پاتې شي چې کوم نېشنل کار دی چې کوم ګریټر کار دی هغه په ځای پاتې شي او د سیاسي مصلحتونو ښکار شي ځکه ما مخکې دا خبره وکړه چې دا یو نېشنل کار دی او دې ته د نېشنل کار په توګه قتل پکار دی دا یوازې زبردست چې نېشنل کار نه بلکې ریجنل کار دی او د نړۍ نورو هیوادونو لپاره دی چې په دې کې د پاکستان سره مرسته وکړي او دا کوم مسله ولانګې چې دلته کې دا کوم نقصانات چې انسان انسانیت تر رسیدلی دی یا مټیریلی ټول ریجن تر رسیدلی دی چې دا غلطی بیا ریپیټ نشي
څنګه ډاکټر صاحب تاسو ویلی چې دا یو اقامی او بیا په تیر په تیر بیا سیمایز یو ایشو دا مسله ده او دته په پاملرنه پکار ده څه دغه ګامونه دي تاسو په نظر باندې څه دغه وړاندې زونه دي چې هغه سره کول شي چې کوم سیاسي مشرتابه ده یا کوم دا زیاتره کچاري وګورو نو د کې د زیاتره ترقیاتی کارونو په فوج په لاس کې هم دی الته نو څه په کار سي دي تاسو په نظر باندې
یو خدا د چې ما تاسو مخکې ذکر وکړو چې درې فرنټونه دي زمونږ سره چې موږ په هغه باندې ټول ګامونه واخلو یو خدا د چې تلته کې د سکیورټي 100% انشور کول پکار دي چې هغه سیفه سکیورټي امنیت دا بنیادی مسله ده تر څو پورې چې امنیت تا نه انشور کړي ته هیڅ قسمه اقتصادي کارونه تا تر پرمختیايي کارونه تا دوام نشي ورکول نه نو باندې خبره ده دا دویمه خبره ده چې دا خلک ډیر زیات د پولیس شوی دي د دې چې اکانومي چې کومه ده ډیر زیات خراب ده بیا دا غینه پس ماته سوي چې خلک اوس پورې لا به کور دي بیا پای باندې کووډ دا پور کال چې دی هغه تیر شو دلته کارخانه نشته دی دلته روزګار نشته دی مارکیټونه نشته دی نوکری نشته دی د خلکو د تعلیم سلسله د خلکو پاتې دي ماته شوي دي دا غینه لپاره بنیادی خبره دادا چې په اقتصادي دګر کې ډیر زیات کار کول پکار دي او دا خلک ګین فولي امپلای کول پکار دي دلته کې اکنامک زونز پکار دي چې جوړ شي دلته کې مارکیټونه جوړ شي بزنس اکټیویټیز پکار دی پای کې حکومت چې کوم ګامونه اغست دي نو هغه دادی چې او هغه یقینا چې د ستایل وړوم دي چې دا کم د افغانستان سره زموږ تجارت په اړه باندې کم ګامونه واغستې شو چې دا خیبر خم بارډر شه دی هغه سلیری سات اخلاص شو پای کې تاسو د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه چې دی 15% په تجارت کې کمی راغلی دی زیات زیاتوالی راغلی دی دا تجارت چې دی د افغانستان سره زموږ 15 بلیون ډالر وو یو ټایم کې او دا د بدقسمت نه دی وستو وختونو کې چې دی 500 بلیون ډالر تر راغلی دی نو دا یقینا چې په دې کې دا زمونږ دلته کې د چیمبر اف کامرس او انډستریز چې کوم د مشر دی زای چینوالي صاحب سره غوړ زما خبرې کړي هغه ماته و چې 8000 بلیون چې دی په دې ځای کې دغه کیپاسيټي شته چې دا تجارت موږ دومره حد پورې
صلاحيت شته چې
صلاحيت شته چې دا چې دا پټنشل دی چې دا موږ سیوا کو دا غي د پاره حکومت چې کوم ګامونه اغستې دي غدا دي چې غلام خان بارډر کولو کو انګور اډې چې کوم دی کولو کړه دا د بولکی خرلا چی په کورمکې چې کوم دی نو دغه کولو کو تورخم بارډر 24/7 کولو کو دا غي نه علاوه دا خیبر پاس اکنامک کوریډور چې دی دا یو ډیر لوی زبردست پروجیکټ دی چې دا حکومت کولوکو او دا به چې کوم دی افغانستان د سنټرل ایشیا سره ملاو کې چې په هغه کې د حکومت د اندازې مطابق تقریبا د 2000 نو واخل تر 100,000 پورې خلک چې کوم دی دابا پکې پروزګار باندې ولګي د دین علاوه چې کوم دی زما خیال دا دی په ټوریزم کې زمونږ سره ډیر زیات پټنشل دی چونکې دا سیمه دا سی دا د غرونه دی او التکی چکم دی دا اداغه ډیر یونیک کلچر دی التکی دا چکم روایت دی هغه یقینا چې د دنیا د تورستانو د پارادایز راخون لري په دغه باندې سنجیدګی سرکار شین زما خیال دا چې دا ډیر ریوینیو جنریشن دی پیدا کولی شي. د دې نه علاوه د منرلز دی زموږ سره ډیر زیات ډیپوزټ
مدنیاتو
مدنیات چې کوم دی او هغه دومره دی چې په هغه باندې زما خیال دا چې د پاکستان اکانومي تر ډیره وخت پورې چلی دی شي. ضرورت ته خبرې دی چې موږ سره لیټسټ ټیکنالوژي ته ایکسس وشي. دا ټیکنالوژي موږ له دنیا راکې چې موږ د دې دا ایکستراکشن چې کوم دی کنه دا مدنیات موږ په صحیح طریقے سره راو باسو.
صحیح
اوس خمنګه هغه ډیر ټریډیشنل طریقې سره راوباسو دا غیر سره چې کوم دینو زیاتره حصہ چې کوم دا په ویسټ کې لړ شي ډیر کم حصہ موږ پاتې شي چې کوم حصہ موږ پاتې شي بیا دا غیر د پاره غا ټیکنیکل سکلز موږ سره نشته دی موږ سره مارکیټ نشته دی که مارکیټ ستدي ترانسپورټیشن نشته دی روډونه را سره نشته دی نه زموږ نه ځای شي. نو لہذا دغه دغه ته پام لرنه پکار ده. دلته کې چې کوم دی ماربلز دي زموږ سره زبردست ماربلز دي هغه صرف د دې وجه نه بهر جوړ شوی دی پاغه باندې سلور سوا درې درې نیم سوا ماربل انډستری چې کوم دی دا د ممندو په ماربلو باندې دی خو هغه زیاتره چې کوم دی په پیربالا کې دی په خبر کې په یوځای بل کې واحد د دې وجه نه چلته بجلی نشته ده.
صحیح ده.
نو کو دې خبره ته پام لرنه اوشي نو زما خیال ده چې انت پوتنشل ډیر زیات دي او ډیر زیات چې کوم دی الته کې کار کې دی شخو په دې باندې یو سیریس سٹارټ شي دی
یو سنجیده هغه پکار دی. ډاکټر اشرف علي صاحب ډیر زیات مننه چې د مشال مرکه کې تاسو موږ سره برخه واخیستله او خپل معلومات او سیړنی او تحقیق او په خاصه توګه قبایل تاسو چې کوم هغه یو خوشبینی خودله ډیره زیاته مننه تاسو
یو جهان مننه ګلیا
صاحب خوشاله د مشال اډیو قدرمن اوریدونکو ډاکټر اشرف علي صاحب سره مو خبرې واوریدلې. د مشال مرکه کې با یو بل د پښتنو وتل شخصیت سره ساتي په خدمت کې بیا زه ګل ایاز حاضر